سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خره غلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو خو لمړی خبرونه فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4,40,000 ته رسیږي د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پي وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې سارې ده او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونو له لنډیز وروسته په دوام کې د د او ځینو نورو خبرونو تفصیل خبرو وابوري چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ژنیو کې دی یونیسف سکل د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي او په میدان وردګو کې یو ځوان په خپل لګښت د ماشومون جنو او هلکانو لپاره خوندځای جوړ کړی
قرآن کاری مې کزا کړی د رحم د قرآن نه کتاب دا ورس کتاب مې کزا کړی سپور مې کزا کړی
نړیوالو مسایلو ته کتنه کو او ستاسو आवाज به هم وي
دا اړوند مسلیانو څخه پایښت لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسی چې موږ ما شاته
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی د سویس چارواکی وایي چې دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي دولتونو له مشرانو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مسؤلانو سره وګوري خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی د ژنیو غاک په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویل دي چې له دوشنبه ورځې څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کانفرنس کوربتوب کوي دا بنسټ وایي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خندونو د لمنځه وړلو د هڅو پیاوړي کول دي د ژنیو غاک او بهې د ژنیو غاګ بنسټوي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د څرنګوالي د ملکی وګړو د خوندیتوب د روغتیا پالو کارته د درناوي او همدارس له جګړو د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبري ورسره وکړي بلخوا ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه زیانمن شي روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي دا ستونزه ښایي دوامداره پاتې شي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خور ځواکۍ کړیږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خور ځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خور ځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خوارځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوارځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خوارځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خور ځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولی چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یو غونډه په پام کې ده. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر افغانستان د بحث لپاره پکې راټولیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي که نه. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
په چین کې به دغه غونډه د راروانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېیمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګوندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. دا طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنې د دې رپورت تر جوړېدو پورې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهترۍ سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشروي چې د لا درک شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک لپاره سخته اندېښمنه ده. له دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو هم د ښځینه افغان فعالانو د لا درک کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشروي په افغانستان کې د زنیو خزو او هاغوی د کورنۍ د لادرکی پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلی د دغو قضیو د غراز د غزواکو او شفاف څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوی د خپلو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خزو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوې دي. رویټرز خبری آژانس د راپور لمخي دغه دفتر ویان دي لیستر وسیل پرونسیشن به په جنیوا کې خبري اعلان وته ویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاده یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تیره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د ښځینه او محبس مدیره علی عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دا نه ده تایید کړی چې دغه ښځې د دوی لخوا نیول شوي یا د دوی په توقیف کې وي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د وسلوالو د موجودیت په اړه یو څیړنه خبره کړې ده. په دې څیړنه کې راغلي دي چې له طالبانو سره چې اوسمهال پر افغانستان واکمن دي د القاعده پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابر شوې چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. د دې څیړنې لنډیز نوریاس نوري اوروي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریز چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلی چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اوسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرحو پناه ورکړې وه واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کیښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کیږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و د اګست د میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي د 2020 کال له پایله په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 5 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 1 تړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ته ازادي رادیو خبري ال راکوي.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي دروان میلادی کال لپیل رہی سی او زلبیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي دخته کیدون کشمیر زیات شوه او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې وایروس دخته شویو شپږ سو و درش په حساب کړی چې لدی اته تنمړ شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا او بعد پیښو لاملې دمړی شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبرو کړه چې لقاولای د دې ناروغي لپاره د ځنګړی شویو روختونونو لنیمای زیاتې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د اته دیشو روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډيري خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بي غوړه دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په ولس ولایتونو کې په کورونا وبا دخته شویو 1309 اتیا پیخي ثبت شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنون کې بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووېډ 19 ناروغي 1,6190 تنخته شوې او لدی ډلې 1,302 تنمړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 14 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخته وچکالی راغلې چې په تیرو 14 کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې اورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالی له 1921 کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. دغه کال یوازې په سومالیا کې 250,000 کسان د وچکالۍ له کبله د لوږې په نتیجه کې مړه شوي وو. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خایر روانونه په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمش پرون پر ټوټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف خایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبري غټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حال کې د کوم پرمختګ خبر ورنکړ. ماکرون د لویدیز لومړنی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیت وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ورباندې سلا کړي وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمه نه درلوده. د رویټرز خبری اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 1,00,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندیښنه وشوده چې مسکو شي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې زما له همکار اجمل انصر ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل پدې ریپورت کې
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یو د چډیرې شزینه وسیدونکو لوستي مترقی او د جمهوریت په وخت کې پور ځنیو کارونو بوختي وي، خو وایي اوس دلته د سړو ترڅنګ ډیرې شزې هم په کورونو ناشتي بیکار او د زده کړو مخاینی ول سبیته. دغه مېرمن یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
دولت اخیر کم دولت اقتصاد ماتوم خل سربازی ده
کله چې په هیواد کې ورستی بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ور سره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نشم کولای، زړه می خوړی چې کابل ته لاړ شم هل تخپل زده کړو ته دوام ورکم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بل مونږ نمتنې کته در سای خدام بیتی
بدریا انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده و. نو موړی وای موږ نه غواړو چې راتلونکو نسلونو مل تعلیم څخه به برخې سي. طالبان د دلتن جنوت د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه خیلی بدبختانه
متاسفانه او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې دنجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې دنجونو پر وړاندې دي دا باندې دروازې خلاص سي.
د دخترو باز کنه
دا په داسې حال کې د تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یو فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتک سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم به خاطر کې مو فقط
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لارې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
بعض تعلیم فرصت مکتب راغاس کنه.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغه ولایتو کې به اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دې کېدای شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو ترڅنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص شي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډېری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډېری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه د ورباندې کړې. دا په داسې حال کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې هم داسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. دا دی خونزی بنسټی خودونکې حمید الله ریحان وای یاد خونزی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال انجونې لزده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوال انجونو دا ژغونه له شونزی نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلی له خټینا او زاړه کور څخه پورته کیږي.
وطن ته مخ کلا،
وطن ته مخ کلا،
کتاب او
قلم زمونږ
رهنما. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکې دي، خو هغه څه چې دی نه هیلې کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاک سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دې ارمانجونو نجونو ته د ښوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي، دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي. اوس د لومړي ټولګي کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی، الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي، سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده، او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګي پرې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو، د وړکې رکان ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو، د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوونځي زده کړو. د
په امیدن وردګو ولایت کې د ځوان د نجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د نجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي، او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړي، وایي موخه یې دا ده چې لوڼې ډاکټران سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه، د خپلو پریوتلو ځای مې دی. زه په دوی مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم، یو تن یم، نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم تا لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم. دا ځای د خپل اولاد مینده سبق وسویي، او د کلي نجونې هم رسي درته یو شی زده کوي. ورته که خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم. که دولت ته کومک رسوه که تعمیر ورته راغه شو. دولت نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
امید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی، ازادي راډیو ته ویلې چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي، خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخمنې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي، چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 45 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه، او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ تر 40 پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 45 پورته تر 22 کلونو پورې دي، او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه دغو عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانه او تا تکلانه تر 10 کلانه یا د اول څخه تر 40 کلانه پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي، دوی په مینه او په شک باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادی ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نور هم پراخه کړي، څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، ګرامې ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرې کلي کې
ورسیدم په څنګ کې په نشتم د سنبلې ماشوم راغی ویل رااله مده چې په چکن سروي راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي بیا چاته لاړم هغې وویل د لس مخکې جوړ شوی دی بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ویل دا حساب خو تیر شو نه بیا رااله مده چې دوباره دی نه شو بیا دوباره هغه لسم تیر شو لنډه درته ووایم چې هغه هغه نه شو خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د نظانې په نوبرژه کې دغه هغه ورکړه کوټه څنګه هغې ته مې مراجعه حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته ووایم رااله مده کې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راغښ شوی یم کار هم نه کوي سم نو خپله معیوب یم لپې خطې ته هم حیران یم کار او روزګار هم نشته
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د اوس لپاره همدومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی
قدر مون اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو خو له هغه مخکې لاند خبرونه واوري فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیف ښار کې دی د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې هیواد خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل دا د تیر 2020 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 15 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي د سازمان پرون د خوړو د دې سازمان اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون وویل پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1971 میلادي کال راهیسې بې سارې ده او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خای را روانه اونې په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ناوالنی د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي اوس هم قدر مون اوریدونکو په پاتې خبرونه کې اسدالله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هله چې د ژوند چاري مو خيوي په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابلو مسایلو راته پیغامونه پریخي یو شمیر پیغامونه پر دې راځرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په روسي ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې خو شکایت دا دی چې د توکو بیا ورسره نه درالوېدلې راځي چې په پایل کې دا پیغامونه وورو ورپسې د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم بعد د سلام زموږ د درخواست چې په افغانستان کې ډیر زیات قیمتي روانه د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي د چا د پلار زور به تور شي دمر ورس فورس باندې ډالر صحیح د ډالر مخې جګشو سوداګانی او سګرانی و ډالر رقم شین دی اوس ډالر ارزان شین دی سوداګانی ما کشان دی بجګری کونه منی رواني دی په 100% کې د 15% خلکو باندې ریټونه وسره رقم کړي او بیا په 13% سیمو کې کوریټونه اما قشان دی په 100% کې ګراند واندی او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅول شي رپورتن څوک نشته د زمونږ د افغانستان حکومت زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم بیټونه روان کړي دي د دغه شان د خلکو مخه ونیول شي او دغه ریټونه چې کوم دي د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې ډېر خلک د ولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو بیابانونو کې د زناورو خوراک اخلو په دیربونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک اخلو او په افغانستان کې مقشاندې قیمتي روانه ده اوس ډالر راکب شوي دي اوس ما مقشاندې سوداګانې ګرانې روان دي زمونږ دا درپاسه چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشاندې جګي خرڅېږي دغه درپاسه چې دغه سوداګانې راکېږي او دغه نرخونه وګرځيږي زیات په ځای باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او دغه تاجران دا ونیسي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شي او دغه دې کونه راځنه شي چې د خلک به خود لريږي.
سلام علیکم ورورا، په دې بخښنه سره زما ګران ورورا اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لنډه تفسیر په دې بابت کې ورکې کتي چې د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکړي، ډالر ورکړي او افغاني رانی سي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ورسي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي. او زدولا مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته دا ډالر ورنشي چې موږ به چیرته وایو چې کامیابۍ ته لاړ شو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ شو.
السلام علیکم، زه سلام ګل لکه باندې څنګه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده پرورم خدا دا وسه ګرانی صفازه صاحب او تاسو په خو په ډالر خبره کړو او ډالر مرزان پیری باید تجارت موږ دا مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه دې چې اوس دې سرپو کې صاحب نو.
السلام علیکم ورور احمد، دا غږ چې دا اوس ارزانه را ل مثلا دا ډالر ارزانه خو دکاندارانو اوس ریټونه پاغه به دی ورور وروړه اوس هم غنیم زر پی دی مثلا سلر ریسور پی دی نو موږ د ماسلین نه د زادې لا راډیو لا لري دا فایل چې ورور دا نرخ کنټرول کی. وسلام،
سلامونه او احترامات، احمد همدرد له لغمان آزادې راډیو ته دا پیغام ترېزم. په دې هله سي نه شریکي کسان ډالر ټي ټي کی ورس تر بلې نه او نرخونه هغه سي قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلي مستری اسلامي امارات نه داهله کوم څه پدې نرخونه باندې اټيواله باندې دې دین زراني شي او نرخونه کنټرول کی شي. هوادواله ډیرو سخت سپین سخت مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام،
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دارنګ ایران کې لږی په 3000 تومن ورکوي چې یا سلاتي افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی په انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دي، زمونږ د درپاسه چې د انټرنیټي به ډیر رقم شي د متوګانو طاقت ټوک نه لري چې د لجبې انټرنیټ ټوپال کې یو جبیم نشي پاله ولې څو سو کوئی کلداري یا درې نیم سو غوانی د چا د وسینه کې افغانستان دا شان دی حالاتم دي او دا شان کې متیم روان ده. امیرانو ته زمون ټول ته زمون دا درپاسه شي د کم شرکتونو کم دې ته روان کړي دي چې د ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر وبیا رالوېدلې، په دیش پورازو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوی افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو لویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي دي افغانو ارزخ سوی لتونې معلوم دي هغه د دې څخه څه بندیزونه لګیدلې وو په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مرته او لوړپړی پلاوي اوسلو ته لاړ سفر وسو هلته له بېلابېلو جهتونو سره کوم مفاهمې سوي دي د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص شوې بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول ده په خپله بېرته د افغانۍ ثبات ګټه ورسوله دا نو ډېر نږدې داسې وسو کې د افغانۍ لوړه سوې ده ټول ښاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته وظیفه ورکړ سوې چې انشاءالله دغه نرخونه هم کنټرول کړي لکه څنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي کار پر روان ده خو لږ د وخت ډېر کم ده ځکه د څو ورځې کې موږ دغه حالت وینو افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق شي په کابل کې هم پلان باندې کار روان دی
مجاهد صاحب د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی دا خنډ څه دی
نه دا خبره سمونه ده اصل کې دا دوی نه کاري موږ وختونه نه کړی دا وکاروي ستونز نهسته افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر واخلې دین لا زیات نورم واخلې موږ د افغاني بانک ډیر زیات لروغه دا دین څو برابر ډیره نو دي تم ویلم دي چې دا مخترعه یو بانک ته تویل کې موږ په یواز کې د کارونو لپاره تاسو د روزمره خدماتو لپاره افغاني درکو دا اعلان موږ هم حیران کو چې څنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکې ویلانه دي باندې کړې سي غني د افغانستان بانک نس کولای پیسې ورکه حال ده چې موږ بانک کې پیسې لرو پرمان افغاني لرو او دوی ته خامخت د پیدا کېدلې سي او لدین زیات ظرفیت کې موږ ته د گنجائش لرو سي ډالر واخلو
سوداګرم شکایت لري وای چې لا هم دوی ته په کافی اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پری وکړي
او ډالر کمبوت ستا موږ د افغانو په خبر باندې بازو کې سي افغاني یعنی د ستا مخ سره ډیری دي او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سي په 130 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسین دي د مغزرفت تر افغاني په واسه ورکړي او د سوداګرو خبره په ځای ده خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسی ځکه هر هفته په لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي د بانکونو ستونزم نوي د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده سوداګر ته به سهولتونه ایجاد شي
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسه کولای شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي شونکو ته معاش ورکړي طبي کارکونکو ته معاش ورکړي دا پیسې به په خپل نړیوال موسسه ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري هغه د دې چې د مؤسسات کار کوي د خپل لار نه بده پیسې مصرفي خوده نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري د نظارت په برخه کې زموږ د نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمنځ
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه آیا نړیوالو یوازې تر دې حد موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوش څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي
نه ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابېلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه یادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي هڅه روانه ده چې دا پکیج چې کدوی سجمنه کړي هغه عین وخت کې حل شي
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 00 22 11
څلرويشت یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 0 0 4 0 دوهویشت یولس څلرويشت یو سلو پنځلس.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.